د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو چې د امریکا له ولسمشر سره د کتنې په درشل کې یې کړي. په بلخ ولایت کې د ولایتي ادارې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت د شپې او ورځې لخوا بندیز اعلان شوی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي حکومتي چارواکي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل سوي دي. او د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي حکومتي چارواکي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري. محمد اشرف غنی نن د ګډې همکارۍ او څار بورد په 2 غونډه کې داسې ویل:
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود و ما
دی وای دوی دفاعي او امنیتي ځواکونه په انتخاباتو کې بې پرې دي او موږ په دې اړه واضح کړنلار لار خپره کړې ده چې ټول وپوهیږي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ ملي سرمایه دي او د سیاسي اشخاصو او ډلو ملکیت نه دي. د ښاغلي غنی دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ولسمشر انتخاباتو کمپاین یوه اونۍ وروسته په رسمي توګه پیلېږي. ټاکل سوی ده د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان لمریز کال د تلې پشپژمه نیټه پیل سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ 13 نور کسان دغو انتخاباتو ته نوماند دي. د زابل او اروزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات څلیرویشتو ساعتونو راهیسې د زابل په دایچوپان او د اروزګان په خاصو اروزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبرې وکړې: افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبې د ډونالډ ټرمپ او عمران خان د سرمشریزې کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واشنگتن ته تللی دی. هغه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته داسې وویل: دی وایي له لومړۍ ورځې مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسئله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته وویل. ترهګر او طالبان خان یې وبللم، خو الله حق دی. نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان د مسئلې حل جګړه نه ده. ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي دي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري هم بلل سوی دی. افغان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکی وای امنیتی دارو د امریکا استخباراتی ادارې CIA ته د جاسوسی په تور ولس مشکوک کسان نیولی او ځینی په مرګ محکوم کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت نن ویل چې د ایران امنیتی دارو په بریالیتوب سره د دوی په وینا د CIA د جاسوسانو شبکه له منځه یووړه. د وزارت یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی او امریکا پر ایران نور اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. د پرتګال په یو غرنۍ سیمه کې له پرونه راهیسې یوې ځنګلي سیمې اور اخیستی او تر اوسه یې 40 کسان ټپیان کړي دي. په همدې سیمه کې چې د پلازمینې لیسبون په 200 کیلومترۍ کې پرته ده، په 2018 کال کې اور 100 کسان وژلي وو. څه باندې 2000 اور وژونکي په دې ځنګل کې په ځنګلي سیمه کې د اور د وژلو هڅه کوي. د پرتګال د منځنۍ سیمو په دې غرني ځنګل کې له پرون ورځې او شپې د اور لمبې خورې دي. د پرتګال د کورنیو چارو وزارت د راپور پر اساس تر اوسه 40 کسان چې پکښې اور وژونکي او عام خلک هم شامل دي، د اور لمبو ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکې ادارې اعلان کړی دی چې د دې ادارې رئیس یوکی امانو نن مړ سوی دی. امانو 22 کلن و. یادې ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکی امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورئ چې د پاکستان صدر اعظم نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ولسمشر سره خبرې کوي، خو عمران خان پرون په یو وینا کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان دریځ روښانه کړ.
مې پهلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے.
افغان ولسمشر وای پر روانو انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرز العمل سبا اعلانېږي. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومه خبره د دې موږ ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا کشتارګاه ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې له طالبانو وروسته د بلخ ولایت سیمه ایزې ادارې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبري مجلې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوریږي. عمران خان د یکشنبه په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته د وینا پر مهال دا خبره یاده کړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه ماڼۍ نن دوشنبه د ټرمپ او خان د سرمشریزې کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگتن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بېګا شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یاد کړ.
مې پهلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے.
لومړی ورځ مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویل چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدره دی راته ویل، دهشتګرد یو بللم، طالبان خان یې راته ویل. خو الله حق دی، نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړې هیڅ حل نشته.
افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پروسه کال له ترګري سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړې په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري څو امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که امریکایی‌ها در قسمت تغییر
موږ هیله من یو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي، او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا لخوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړۍ تورن شوی او ویل شوی چې له ژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغییرات نه دي راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړي چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
د سفی الله ستانکزی په راپور کې مو د پاکستان د صدراعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات واورېدل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې مخکې پرون په واشنگټن کې کړي. په داسې حال کې چې پاکستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دی، آیا عمران خان به وکولی شي چې له ښاغلي ټرمپ څخه هغه څه ترلاسه کړي چې غواړي؟ په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ګندهارا له مسؤل مدیر ابو بکر صدیق سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې د عمران خان غوښتنې کومې دي.
پاکستان خو کوشش کوي پوره چې امریکا ته قناعت ورکړي په څو مواردو کې چې پاکستان لومړی خود امریکا یو مهم متحد دی، او بل دا چې د افغانستان مسله به له پاکستان له مرستې نشي حل کېدای، او په درم پړاو کې عمران خان سره چې نور پاکستانی چارواکي دي په هغه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم تللی دی، او هغوی ټول به دا کوشش کوي چې امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې د چین نه هم زیات پاکستان غواړي چې د امریکا سره ملګرتیا ټینګه کړي. د تروریزم ضد مبارزه کې هم ګواکې پاکستان اوس هم نقش لري. د عمران خان د تلو نه مخکې دوی حافظ سعید په نامه د لشکر طیبه مشر ونیو، ګرچې دغه سې نیونې هلته پخوا هم ډېرې شوې دي او د هغې څه مثبت اثر نه درلود.
امریکا پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو مرستې په خاطر دې باندې کړې دي. فکر کوي چې له دې سفر سره به عمران خان د ولسمشر ټرمپ ادارې ته قناعت ورکړي شي چې دغه مرستې بیرته ورته پایل کړي؟
بلې، د دوه درې ډوله مرستې دي. یو مرستې هغه دي چې د پاکستان سره اقتصادي مرستې دي، پورونه دي عمده، په هغې کې خو پاکستان ته د دې میاشتې په لومړیو کې د آی ایم ایف لخوا د نړیوال صندوق لخوا هغوی ته شپږ میلیارده ډالر پور ورکړی شو. په هغې نه مخکې هم د امریکا په مرسته ځینو عربي هیوادونو خصوصا د امارات عرب متحده عرب امارات او سعودي عرب او د قطر هیوادونو د پاکستان سره اقتصادي مرسته وکړي. په دې سفر کې د پاکستان لوی غوښتنه او لوی تلاش پیدا وی چې هغه پوځي مرسته چې په پاکستان درول شوې دي، او کته ست یاد وی یو دوه کال مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل دا ویلی وو چې پاکستان د مونږ سره هیڅ وخت مرسته نه کړي، او هر وخت پاکستان مونږ سره مونږ ته و بازی را کړي، دا مونږه خطا باسلی یو. نو هغه مرسته په پاکستان چې هغه ګومان کوي چې 2 میلیارد ډالر دی، هغه بیرته پاکستان ته وکړ شي چې په هغه کې 200 میلیون ډالر داسې دي چې پاکستان دا ادا کوي چې دوی د تروریزم ضد اپریشنونه کړي دي، دوی عملیات کړي دي، هغه په بدل کې دی ورکړي شي.
بلې، او کلند ابوبکر راته وایي چې د امریکا فشارونه لږه ورځ نه چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړی، تر نن ورځې پورې دغه فشارونه چې دراوستي دي دا به نتیجه ورکړي؟ یعنی پاکستان به ورته غاړه کېږدي د فشارونو ته؟
بلې، ولسمشر ټرمپ او د حکومت لخوا دوه ډول فشارونو، په لومړیو کې خو ولسمشر ټرمپ په خپل پاکستان په دې تور کې چې پاکستان د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې، او پوځي مرستې په ودره، اقتصادي مرستې په ودره ولې، او هغه پاکستان ته ښکاره خبره ده چې پاکستان ډېر فشار اوس. دویم، اوس چې امریکا غواړي چې د افغانستان کې د سولې پروسه عملی کړي او د طالبانو سره غوي مستقیمه خبرې کړي دي، اوس پاکستان هم د سشکاری چې د امریکایانو سره په دې کې مرسته کړې ده چې طالبان د سولې خبرو ته کېنوي. عمده خبره چې د دې مذاکراتو نه چې هغه باید خلک د تپام وکي وی ویني، هغه دا ده چې که پاکستان واقعا د افغانستان د سولې د پروسه سره مرسته کوي، نو په طالبان د دې تکانې کې چې په افغانستان کې یو دوامدار اوربند ته غاړه کشیږي، کدا سو شي، نو دا بشکاره کړي چې پاکستان د ورختونې مرسته کوي.
د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ګندهارا مسؤول مدیر ابو بکر صدیق چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نننۍ کیدونکې کتنې مسله یې څېړله. پر ګندهارا ویبپاڼه د افغانستان، پاکستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور تحلیلي مطالب هم په انګلیسي ژبه کتلی شئ. پته یې ده gandahara.rferl.org.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ دولتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ولسمشر غنی چې نن د څارنې او انسجام د بورډ په 22مه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه پر یو طرزالعمل کار بشپړ شوی دی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. د موضوع جزئیات سهارګل امیرزی له کابل راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړې. ښاغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې نږدې وونې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلی غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعی ځواکونه به په ټاکنو کې بی طرف وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعي او امنیتی ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره یې چې ولس په خپله پرېکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلی غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نشي کېدای. تیره ورځ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د انتخاباتو نوی مشرتابه د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي خو د بیرته څارنې په اړه یې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
زموږ لپاره یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونشي، لاسوهنه ونشي، واک ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نشي. اوس دغه تطبیق لپاره خدا قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. ولسمشر په دې اړه باندې فرمانونه صادر کړي دي او دغه فرمانونه تر هغه بشپړ کیږي دا تطبیق کیږي څوک هغه څاري دغه کیفیت او د کار د نتیجې څخه څوک بهتره ولسمشر ته راپور ورکړي. په دې اړه باندې د بعد مره میکانیزم موجود نه ده. مهمه دا ده چې دغه خبرې سره په عمل کې تطبیق شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه تر سره شي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 300 کسانو ځانونه نومولي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې غړو امنیتي چارواکي یوې استجوابیا غونډې ته رابللي وو خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه وساتل شوه. په پام کې وه چې دا چارواکي نن د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو له سري جلسې سره مخالفت وکړ او دا یې یوه معامله وبلله. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ هم د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګې غړي نن دوشنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د وروستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو، خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کېدلو د مخه د جرګې یو غړي رمضان بشردوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو استجواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوو میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویامې مادې خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی. او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوو میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی. او کوم کسان چې تاسې نن استجواب ته راغوښتي، دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشردوست دا څرګندونې د ولسی جرګې د مشر میررحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست د جرګې له تالاره وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایی وویل:
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګې جلسه ځکه سری شوه چې د جرګې مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټولې پریکړې د بندو دروازو تر شا نیول کیږي. حکومت غواړي حقیقتونه پټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په امنیتي چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په ولسی جرګې کې د خلکو استازو ته ځواب ورکړي. وروستیو ناامنیو یوازې په سرطان میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولی. وکیلان وایي اړتیا وه چې امنیتي چارواکي د روان امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو په سري غونډه کې نه، بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
لازدای رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچی لیسې تر څلوېښتو زیات زده کوونکي مسموم شوی دی. د دې مسمومیت په اړه بیلابیل عوامل ښودل شوي دي، ځینې په ازموینو کې د ښوونکو بېحد سختګیري او ځینې نور بیا رواني ستونزې د دې زده کوونکو د ناروغۍ علتونه بولي. حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکي شفاخانې ته د کوچانو له عالي لیسې چې د وکیل محمد جان کوچی په نامو ته تر څلوېښتو زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه، بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمځه کمځکې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبر انصاري چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوخت دی، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کیږي.
کسانه کله سی مشکلات یا ځای مشکل یا درد مشکل اتمان یو استرسور دی لري. استرسور مختنه مالي بیس چې پنځه در سلوک مزان متلاغه تر اوسه کته سمات اسکو استرسور په مکتب کې نه پیږي چې استرسور دی مکتب ځای کې کیږي.
بل لور ته بیا دغه لیسې مدیر داوود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبها خانی بوی د جګړې په لومړی کرشه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کېدای شي.
د کوچانو لیسا د جنگ په لومړی کرخه کې پرته ده. دوه خبره د دې د سیمو ته نږدې په 500 متر کې د غزنی مسلخ یا پښتارګه ده. سیالته د موږ د لیسې انګل ته د غوبدبایي تاپن را رسیدلې ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي ته په هني ریاست دې مورید باندې وړاندیزونه کړی دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کیږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرې ایښي دي. په دولسم سم کې یې پرې ایښي دي، په یولسم کې یې پرې ایښي دي. هغسې هلته استاد ته ورسې بس کامیابوي نه، له کامیابۍ را به دې خوا فکر دغه خبر بس نه دي کامیابوم. اتې خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ څخه نشي تللی. هغه یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې. هغه چې مریضان شول د دوی په هغه باندې چې انور دوی ته بلغمجن شول هغه به هم چپه شول.
د دې پښتنې په ځواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور سوي امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا هم کال په کال قصدن ناکامه کوي، د دغې لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخت کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اوری به درځن درځن خالقان ی خوست پانتون ته د کندهار پانتون ته کابل پانتون تیپ ته کامیاب پل تخنیک ته به انجینری ته به سخت کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 یواله کولې ده بل 222 نور چې وکیل محمدجان کوچل دسې هلک ګورې تر 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومیدو پیش رامنځته سوی دی، خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د ورځې لخوا د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیتونه بند کړي. د بلخ د والی ویاند وایي سیمه ایزه اداره دا کارځکه کوي چې څو مخابراتي شبکو د شپې لخوا د طالبانو په غوښتنه خپل فعالیتونه بند کړي دي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
په بلخ ولایت کې د طالبانو له هغې سپارښتنې وروسته چې په دغه ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیتونه ودرول، سیمه ییزې حکومتي ادارې د دغه اقدام په غبرګون کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیتونه ودرول. د بلخ د سیمه ییزو چارواکو په خبره دغه کار به تر هغې دوام وکړي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد آزادی راډیو ته وویل که څه هم سیمه ایزو چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغو شبکو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته او د شپې لخوا د خپل فعالیتونه ولري، خو هغوی دغه خبرې بابیزه وګڼلې.
دی وایي
دوی اعتنا ونه کړه او ولیدل شول چې تېره شپه بیا خپل فعالیتونه ودرول. په همدې دلیل د بلخ سیمه ایزې ادارې په دغه ولایت کې د دوی د سیمه ایزو دفترونو تړلو ته اقدام وکړ. دغه دفترونه به تر هغې بند وي چې دوی سیمه ایزې ادارې ته لیکلې ژمنه ورکړي چې په بلخ او په تېره په مزار شریف ښار کې به 24 ساعتونه فعالیت ولري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ځینو غړو ته د ګواښونو له امله دوی د شپې لخوا د دغو شبکو د فعالیتونو د بندېدو دستور ورکړ. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي مخابراتي شبکو د یوې ناپیژندل شوې اړیکې پر بنسټ د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي دي. د ده په خبره د مخابراتي شبکو دغه کار د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا دي. هڅه مو وکړه چې د روشن، ام ټي این، افغان بی سیم او اتصالاتو د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. اوس د مزار شریف په ښار کې یوازې دولتي مخابراتي شبکه سلام د 24 ساعتونو لپاره فعالیت لري. د بلخ د والی ویاند وایي دغه شبکه د بلخ ټولو اوسیدونکو ته د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د رسولو توان لري. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا په دې اړه لسویلو ډډه وکړه، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د بلخ سیمه ییزه اداره د دې پر ځای چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه ودروي باید امنیت ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړی اسدالله شهباز دیوی د مخابراتي شبکو بندول سم کار نه دی. مخابراتي شبکې باید په ټول افغانستان کې فعال وي. که طالبان دغه اقدام کوي دولت باید مخه ونیسي. دا چې په بلخ کې شبکې بندې کړي زموږ د اندېښنې وړ. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل حکومت هڅه کوي کومې ستونزې چې په بلخ او نورو ولایتونو کې رامنځته شوې هوارې کړي. د ویلو ده چې مخکې له دې دغو شبکو خپل فعالیتونه د هیواد په جنوب کې هم بندول، خو اوس د دغه اقدام لمن بلخ او تر څنګ یې د کندز، تخار، جوزجان او سرپل ولایتونو ځینو سیمو ته هم غځېدلې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز د زابل ولایت له شملزو ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان د حافظ سید په نیولو امریکایان او د هغو متحدان غولوي او د دې کار په کولو سره غواړي هغه میلیونونه ډالر بیرته ترلاسه کړي چې پخوا یې له امریکا څخه په بېلابېلو پلمو ترلاسه کول. بشیر حبیبزای د ننګرهار ولایت له سرخرود ولسوالۍ نه لیکي انتخابات مهم نه دي، باید له طالبانو سره سوله وشي. عبدالله بارکزای د هلمند لناویت خلی که د افغانستان په سوله کې موږ هیڅ توقع له پاکستان نه لرو، لکه څنګه چې امریکا او افغانستان چې په ظاهره د سولې وعده ورکوي خو نه په عمل کې. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارزې ولسوالۍ نه لیکي، دا به د وخت ضایع کول وي چې موږ پاکستان ته د سولې امید کوو، پاکستان د خپلې ګټې لپاره کار کوي. او اقبال له کندهار نه لیکي، پاکستان غواړي یو ځل بیا طالبان په امریکا خرڅ کړي او له روانو اقتصادي مشکلاتو ځان خلاص کړي. قدر بناوریدونکو، له دې سره راورسیدو.